کابل کې د ماښام شپږ بجې سوې. السلام علیکم، د پښتو ماښامنۍ خبري مجلس د فریبا ظاهر د تای روشان په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. افغان چارواکو پریکړه کړې چې د جرایمو د ګراف راکمولو په هدف د مجرمینو او له قانون سرغړونکو عکسونه پر واټونو ودرول سي. دا مودې مجلې د سر موضوع ده. نور راپورونه هم لرو، خو تر هر څه د مخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه لیس مستروان څخه اورو.
د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال وایي کورونا یو وار بیا په هیواد کې په زیاتېدو ده. د ولسي جرګې رئیس سبا پاکستان ته ځي او ایران او روسیې د امریکا په انتخاباتو کې د لاسوهنې تورونه رد کړل. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال وایي ممکن په کورونا وایرس اخته کسانو شمیر په هیواد کې زیات شي. سرور دانش دا خبره نن پنجشنبه د عامې روغتیا وزارت له چارواکو سره په یوه غونډه کې وکړه. د وویل د کورونا وایرس له لومړي پړاو سره ښه مبارزه وشوه، خو که اوس بیا د کورونا مثبتې پیښې ډېرې شي باید د مخنیوي لپاره یې تدابیر غوره شي. په وروستیو 24 ساعتونو کې په افغانستان کې د کورونا وایرس 116 مثبتې پیښې ثبت شوي او 4 تنه ورڅخه مړه شوي دي. د افغانستان د ولسي جرګې رئیس سبا جمعه د یو پلاوی په مشرۍ پاکستان ته ځي. پاکستانی رسنۍ وایي چې میر رحمان رحماني او د ولسي جرګې ولس غړي به چې د پاکستان د ملي اسمبلۍ د رئیس اسد قیصر په رسمي بلنه دغه هیواد ته په شپږ ورځني سفر ځي. د پاکستان د ولسمشر عارف وعلوي او صدراعظم عمران خان په ګډون به له نورو چارواکو سره هم وبیني. افغان پلاوی به راتلونکې اونۍ په اسلام آباد کې د افغانستان پاکستان د سوداګرۍ په غونډه کې هم ګډون وکوي. په قطر کې د طالبانو ویاندوی د امریکا د نړیوالې پرختیا لپاره د مالی همکارۍ اجرایی رئیس ادم بولر د طالبانو د قطر د دفتر له مرستیال سره کتلی دي. د طالبانو ویاندوی محمد نعیم وای ادم بولر له شیر محمد عباس ستانگزی سره په افغانستان کې د اقتصادي پانګونې پر فرصتونو خبرې کړې دي. محمد نعیم نور جزئیات نه دي څرګند کړي. بولر او نورو امریکایي چارواکو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. راپورونه وایي چې د تخار ولایت د مرکز طالقان ښار ته نږدې په هزار قرلق سیمه کې په هوایي برید کې دولس ملکی وګړي وشل شوي دي. د تخار د والی ویندوی محمد جواد هجری پیشه تایروي او وایي چې دا برید پرون ماسپښین درې بجې شوی.
له بده مرغه په دې هوایي برید کې دولس تنه ماشومان وژل شوي دي او څوارلس تنه ماشومان ټپیان شوي دي.
د دا هم وویل چې بم د جومات پر انګړ لګېدلی. د رومانیا دفاع وزارت وای دوه سرتیری په کندهار کې ټپیان شوی دي. دغه وزارت په وینا پرون چهارشنبه د دوه رومانیایي سرتیرو په لار کې هغه مهال چاودنه وشوه چې د کندهار د اډې په شاوخوا کې ګزمه کوله. د وزارت وای ائتلافي ځواکونه په منظم ډول په کندهار کې د خپلې اډې په شاوخوا کې ګزمه کوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي تیره شپه د کندوز پر امام صاحب ولسوالي د طالبانو حمله شنډه کړې او تر شلو ډیرو طالبانو ته مرشوب له اړولې ده. د وزارت نن په یو خبر پانه کې ویلي طالبانو غوښتل چې د امام صاحب ولسوالي پر ځینو سیمو بریدونه وکړي، خو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د هوایي ځواک په مرسته د دوی پلان ناکام کړ او درنه مرشوب له ورواړوله. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. په اورزګان ولایت کې امنیتي چارواکي وایي په ګیزاب ولسوالۍ کې ولس وسلوال طالبان په هوایي برید کې وژل شوي دي. د اتل قل اردو ویندوی احمد صادق عیسا ازادي رادیو ته وویل
تیره شپه وسلوال ترګر د ګیزاب ولسوالۍ پر افغان امنیتي ځواکونو پر پوسټو باندې حمله وکړه. په ځوابي بریدونو په ترڅ کې ولس وسلوال ترګر ووژل شو او لس تنه ټپیان شو.
افغان امنیتی چارواکی وایي د دې برید هدف داو چې د دهران ووت په ولسوالۍ کې هغه سیمې بیرته ونیسي چې طالبانو په وروستیو کې نیولې دي. د خبرونو له ازادي راډیو اوري. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت د ځانګړي ځواک د پخواني قومندان ډګروال ګل مراد حلیموف پر ضد بندیزونه تمدید کړل. حلیموف په 2015 میلادي کال په سوریه کې له داعش سره یو ځای شو او په وروستیو کلونو کې څو ځلې د وشلو خبرونه خپره شول. د حلیموف نوم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو په تازه لیست کې چې پرون خپور شو بیا راغلی دی. روسیه او ایران د امریکا د تور رد کړ چې غنی دوړو هیوادونو د امریکا د راتلونکو میاشتې د ولسمشۍ په انتخاباتو کې لاسوهنه کوي. ایران نن وویل په تهران کې د سویس استازي احضار کړ او د هغه څه په خاطر ورته اعتراض واوراوه چې دا هیواد یې د امریکا بې اساسه تورونه بولي. سویس په ایران کې د امریکا د ګټو استازي توپ کوي. دې ته ورته روسیې هم وویل چې دا تورونه یو مخ بې اساسه دي. تر دې مخکې د امریکا د استخباراتو د ملي ادارې مشر جان راتکلیف پرون په یوه خبري کانفرانس کې وویل معلومات یې ترلاسه کړي چې ایران او دغه راست روسیې د یو شمېر امریکایي رایو ورکوونکو د نوملیکنې په اړه معلومات ترلاسه کړي دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ او پخوانی ولسمشر باراک اوباما د انتخاباتي مبارزو د غونډو په لړ کې پرون پر یو بل لفظي ټکونه وکړل. اوباما د ولسمشر د انتخاباتو د ډیموکرات کاندید جو بایدن د مستقیم ملاتړ لپاره د فلادلفیا په غونډه کې پر ترامپ له کورونا سره له مقابلې رانیولې تر اقتصادي کمزورتیا او توکمیز توپیر په شمول په بیلو برخو کې نیوکې وکړې. ولسمشر ترامپ هم چې پرون شمالي کارولینا ایالت په گاستونیا شار کې په انتخاباتي مبارزه بختو او باماته د 2014 میلادي کال په انتخاباتو کې د ناسم اټکل په خاطر پیغور ورکړ او یو امریکایي او دوه روسي ستور مزلي په نړیوال فضایي تمځي کې له شپږ میاشتنی ماموریت وروسته مځکې ته راوګرځېدل. سیوز ام اس شپاره ستور بیرې د ناسا ستور مزلي کریس کسیدی او دوه روسی فضانوردان اناتولی ایوانیشن او ایوان واگنر نن قزاقستان ته بیرته راوستل. دوی درو سرو یو سلو شپږ نوي ورځې د مځکې په مدار کې تیرې کړې.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه: کابل اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 23 ټیټه 4، هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 26 ټیټه 9، مزار شریف اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 23 ټیټه 11، کندوز اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 26 ټیټه 11، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 23 ټیټه 11، او جلال آباد کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 30 ټیټه 14 اټکل شوی ده.
وړاندې په دې خبرې مجله کې دغه راپورونه لرو. په پلازمینه کابل کې د جرایمو ګراف راټیټولو په هدف د حکومتي چارواکو نوې پریکړه:
په ښار کې په مهمو ځایونو کې بلکې تقریبا په هر برخه کې د هغو مجرمینو عکسونه لګول کیږي چې له قانون څخه فراری دي او یا پرې دعوه ده چې قتل یې کړی دی، غلا یې کړی دی.
په ننګرهار کې د پرونی پیښې چې څه باندې شلو تنو ته پکښې مرګ ژوبله واوښته د بې نظمۍ مسؤول څوک دی؟
50000 کسان چې په ساحه کې راټول شي، په خپل باندې بې نظمۍ ده، په خپل بې عدالتي ده، په خپل فساد دی، په خپل جنگ دی، په خپل مخالفت دی.
د امریکا متحده ایالاتونو امنیتي چارواکو د دغه هیواد په ولسمشر انتخاباتو کې د بهرنیو هیوادونو د مداخلې خبر تایید کړی. د مجله متش پښنې مو په چوده د جمهور ریاست لمړی مرستیال امرالله صالح د کابل شهر پر واټونو د مجرمینو او فراری کسانو د تصویرونو را دړول خبره کړي. د شغلی صالح د مطبوعاتي دفتر مسول رضوان مراد وایي چې د مجرمینو د تصویرونو بندول به د هغوی د پیژندو او پټولو کې د جرایمو له کمیدو سره مرسته وکړي. خو د محکمې د حکم پرته دا اقدام له حقوقي پلوه څنګه توجیه کېدای سي؟ په ډېر نور تفصیل روانه ده راکوي.
د جمهور رئیس لومړی مرستیال امرالله صالح ته د کابل د امنیتي تدابیرو د سپارل کېدو وروسته هغه د خپل پریکړو په لړ کې تصمیم نیولی چې د کابل په واټونو کې د مجرمینو او هغو کسانو چې د فراریانو په نوم لړ کې دي او دولت یې د نیولو هڅه کوي تصویرونه یې وځړوي. د جمهور رئیس غنی لومړی مرستیال امرالله صالح د چهارشنبې په ورځ په خپله رسمي فیسبوک پاڼه کې لیکلي د مجرمینو او فراریانو انځورونه به د کابل ښار څنډو کې وځړوي تر څو خلک یې وپیژني یا هم دوی خپله د کلبیری تسلیم او یا هم اصلاح شي. اوس د ښاغلي صالح د مطبوعاتي دفتر مشر رضوان مراد وایي د کابل پر واټونو د مجرمینو د تصویرونو راځړول به جرایم راکم او همدا ډول د دې کسانو د پیژندلو په برخه کې مرسته وکړي.
په ښار کې په مهمو ځایونو کې بلکې تقریبا په هر برخه کې د هغو مجرمینو عکسونه لګول کیږي چې له قانون څخه فراری دي او یا پرې دعوه ده چې قتل یې کړی دی، غلا یې کړی دی او یا له زوره استفاده کړې ده.
یو یو ونې کیږي چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی خپل لومړی مرستیال ته د کابل ښار امنیتي چارې سپارلې دي. ښاغلي سالی تر دې دمه د بې اسنادو موټرو ثبت او ضبط، د هغو ودانیو ورانول چې قانوني نه دي، یا هم پر غصب شویو جایدادونو آبادی شوي، پر واټونو د سوالګرو پر درېدو د بندیز او د هغو پولیسو نیولو برخه کې اقدامات کړي چې له غلو او مجرمینو سره یې لاس درلود. ښاغلي سالی د خپلو کارونو په دوام نن سهار په خپله رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي، د کابل قرباغ ولسوالۍ او پروان ولایت هغه ځایونه به محاصره شي چې هلته له کابله غلا شوي موټرونه د رنګ له بدلېدو وروسته پلورل کیږي. خو د مجرمینو پر وړاندې د جمهوري ریاست د لومړي مرستیال امرالله صالح نوي ګام یو شمېر غبرګونونه راپورته کړي دي. حقوق پوه او د کابل پوهنتون استاد شهلا فرید ازادي راډیو ته وویل، د محکمې له حکم پرته د مجرمینو هویت بربند کول د قانون خلاف کړنه ده.
لومړی مرستیال که هر صلاحیت لري او مجرم نیسي، خو تر هغه چې د محکمې حکم نه وي، د دوی نوم او تصویر نسي نشرولی. دا کار یې د اساسي قانون او د بشر د حقونو د نړیوالې اعلامیې او د جزا د کوډ سره په ټکر کې دی.
خو د لومړي مرستیال مطبوعاتي دفتر بیا وایي، د مجرمینو پر وړاندې یې دا کار له قانون سره هیڅ ډول ټکر نه لري. همداراز د بشر حقونو خپلواک کمیسیون هم په خپلو تازه څرګندونو کې د امنیت له ټینګښت څخه ملاتړ کړی، خو ویلي د مجرمینو سره برخورد کې باید انساني کرامت او د بشر حقونو نړیوالې اعلامیې ته پام وشي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایي امنیتي ځواکونو او پولیسو په تېره یوه اونۍ کې د جرایمو سره د مبارزې برخه کې ښې لاسته راوړنې درلودې او لوړ شمېر ترهګر او غله لمنځه وړل شوي دي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د تخار ولایت د حوزوی روغتون سرطبیب ازادي راډیو ته تایید کړی چې د امنیتي ځواکونو لسګونه مړی روغتون ته وروړل سوي دي. دا کسان تېره ورځ هغه مهال وژل سول چې وسلوالو طالبانو یې پر امنیتي پوستو پراخ بریدونه وکړل. د کورنیو چارو او ملي دفاع وزارتونو په تېرو دوو اونیو کې افغان ځواکونو ته د اوښتو تلفاتو د کرشمیر په اړه څه نوایي په دې اړه نور تفصیل خاطر پردیس راکوي.
په تخار ولایت کې د پیل شوي جګړې د تلفاتو په اړه بیلابیل راپورونه خپریږي، خو تازه د دې ولایت د حوزوي روغتون سرطبیب حافظ الله صافي ازادي راډیو ته د دې جګړې له کبله د روغتون ته د ورلو شوي وروستیو شمېر ویلی.
عسکر چې مړ شوي دي سپخانې ته ډېر څلوېښت شهیدانې راوستي دي او نه نفر زخمیان نور شاید یو دې د نمغصاحین ولسي بیاندوستي کې نور معلومات موږ ته نشته.
ښاغلی صافي وی په وژل شویو سرتیرو کې د تخار د ځانګړې قطې 999 قطې او ملي پولیس شامل دي. د چهارشنبې په ورځ د تخار ولایت سیمه ییزو چارواکو رسنۍ ته تایید کړه چې د دې ولایت په خوجغار او بهارک ولسوالیو کې د تخار د امنیت امیر په ګډون ګڼ شمېر افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته تلفات اوختی. د تخار ولایت د والی وین جواد هجری تیر ورځ ازادي راډیو ته ویلي و د دې ولایت د پولیسو د امنیت امیر راز محمد دورندیش له امنیتي ځواکونو سره د مرستې لپاره د بهاره کلسوالۍ د مسجد سفید سیمې ته تللی و او وروسته دا پېښه رامنځته شوه. وسلوالو طالبانو هم بیا ادعا کړې چې په دې برید کې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته درنه مرګ ژوبله اړولې. که څه هم د کورنیو چارو ملي دفاع وزارتونو د دې پېښې د تلفاتو په اړه کره شمېر له رسنیو سره نه دی شریک کړی، خو د کورنیو چارو وزارت بیان طارق آریان بیا پر طالبانو د وروستیو بریدونو د ځواب ورکولو ګواښ کړی.
له بده مرغه طالبانو په وروستیو میاشتو کې تاوتریخوالی ډېر کړی. تېره ورځ په تخار کې امنیتي ځواکونو تلفات درلودل، خو زموږ هڅه دا ده چې د افغانستان په هر ګوټ کې طالبانو پر وړاندې ځوابي بریدونه وکړو. زموږ خپلو سرتېرو ته ښه تجهیزات ورورسوو. موږ په دې برخه کې جدي اراده لرو.
په ورته وخت کې له تخار ورهاخوا بیا په تېرو لسو ورځو کې په هغو ولایتونو کې چې جګړې زور اخیستی، تر دا مهاله د هغو راپورونو له مخې چې ولایتي چارواکو ازادي راډیو ته تایید کړي، شاوخوا 15 امنیتي او دفاعي ځواکونه وژل شوي دي او لسګونه نور ټپیان دي. په افغانستان کې د جګړې د شدت سره سم امریکا او نړیوالې ټولنه له دواړو لوري غوښتنه کړې چې تاوتریخوالی راکم کړي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو، د تخار ولایت څخه مو راپور واوریدی چې هلته د امنیتي ځواکونو د مرګ ژوبلې راپورونه ورکړل سوي دي. په همدې حال کې په دې ولایت کې د دولسو ملکیانو د وژل کېدو خبره هم تایید شوې ده. سیمه ییزې سرچینې وایي چې تېره ورځ له غرمې وروسته د تخار ښار اړوند د هزارې قرلوق په کلي کې هوایي ځواکونو پر یوه جومات برید کړی او په نتیجه کې د جومات ملا امام په ګډون دولس ماشومانو ته چې په سبق ویلو بوخت و مرګ ژوبله وشته ده. د تخار د والي ویان محمد جواد هجري هم دغه پېښه تایید کړې ده، خو دا چې دغه هوایي برید د کومو ځواکونو لخوا ترسره شوی په اړه یې څه نوایي زموږ خبرونه ادامه لري.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
ورځو جلال آباد ته د نګر هرڅه چارواکي وای د فوټبال په لوبغالي کې د پرونی پیښه په اړه د مسولانو د غفلت موضوع څېړي. د دوی له قوله پیښه د خلکو د ګڼګونې له کبله سوې، خو که له څېړنو وروسته د مسولانو وظیفوي غفلت ثابت سي دوی به یې ځواب ورکړي. په ورته وخت کې په ننګرهار کې د پاکستان په ویزې پسې راغلي کسان ځایي اداره تورنوي چې نه د توانېدلې دا پروسه سمه مدیریت کړي. امید ظهیرمال په دې اړه نور تفصیل راکوي.
په ننګرهار کې د فوټبال لوبغالي دننه د پرونی پیښې یوه ورځ وروسته چارواکي د ځایي مسؤلانو څخه د احتمالي وظیفوي غفلت په اړه د څېړنو له پیل خبر ورکوي. پرون په دې ولایت کې د پاکستان په ویزو پسې د راغلیو کسانو په منځ کې چې د بهسودو پل ته نږدې د فوټبال په یوه لوبغالي کې راټول شوي وو، د ګڼې ګوڼې له کبله 12 مېرمنې ووژل شوې او د 10 مېرمنو په ګډون 14 تنه نور ټپیان شول. د ننګرهار د والي ویانا تاولا خوګیاڼی وایي که څه هم پیښه د خلکو د زیات ازدحام له کبله شوې، خو د دې لپاره چې روښانه شي آیا د لوبغالي دننه د مسؤلانو لخوا غفلت شوی کنه دوی په اړه څېړنې پیل کړي دي.
پلان دا و چې له ټولو خلکو پاسپورټونه راټول شي او بیا دوی په نوبتوار ډول د ویزې اخیستو په خاطر وغوښتل شي، خو د بهر د ګراوند بهر ګڼګونه خلک رامنځته کوي او د هغه ګڼګون له امله تلفات رامنځته کیږي.
که څه هم پاکستان ته د ملي مصالحې عالي شورا د رئیس عبدالله عبدالله له سفر وروسته د هیواد د ویزو په برخه کې د اسانتیاو رامنځته کولو ژمنه وکړه، خو ښکاري چې لا هم یو شمېر ستونزې پر خپل ځای دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم په یوې اعلامیه کې پر دې پیښې خواشیني ښودلې او د یو شمېر نورو دلایلو تر څنګ یې د احتمالي بې نظمۍ د مخنیوي لپاره د لازمو تدابیرو نشتون د پیښې یو علت بلله ده. اعلامیه کې زیاته شوې بهرنیو چارو وزارت به په کابل کې د پاکستان سفارت او ننګرهار ولایت چارواکو سره هڅه وکړي چې د پاکستان د ویزو د اخیستو په برخه کې اړینې لارښوونې او لا زیاتې اسانتیاوې رامنځته کړي.
بیا هم پر همدې موضوع تم کېږو. د ننګرهار اوسیدونکي تر ډېره په جلال آباد ښار کې د پرونی دغه پیښې مسؤلیت پر ځایي چارواکو وراچوي. سارګل میزی له عیني شاهدانو سره غږېدلې دی او دا راپور چمتو کړی.
په جلال آباد ښار کې د پاکستاني ویزو لپاره د فرمی اخیستونکي وایي ځایي ولایتي اداره د پروسې د سم مدیریت او تنظیم لپاره وړ پلان نه لري. زرمجان چې په پاکستان کې د خپل نیمې پاتې کورنۍ د راوستلو په نیت دغه هیواد د ویزې د ترلاسه کولو په نیت راوتلی، وایي چې ولایتي اداره ځکه ګرمه بولي چې د لسګونو زرو کسانو لپاره یوازې یو محل ټاکلی و.
زرمجان د شینوارو داس کې مینه ولسوالي اوسېدونکی یم. زه په دې سره کې ولایتي اداره بالکل سر په سر کې ملامته بولم. نو بهتره دا ده چې څو ساحې ورته انتخاب شي. 50000 کسان چې په ساحه کې راټول شي، په خپل باندې بې نظمي ده، په خپل بې عدالتي ده، په خپل فساد دی، په خپل جنگ دی، په خپل مخالفت دی، په خپل وژل دی، په خپل ټیلو مار دی. موږ معیشت خرابه شو دنیا ته.
ولی ولا تر اخیل نیوکه کوي چې ګوند 13 ورځ افغان میرمنې د ننګرهار د ځایي ادارې د ناسم مدیریت او د نظم او ترتیباتو د نشوالي لامل قرباني شوي.
پښتانه قدر لري، عزت لري، یو برو لري. هغه د ټولو پښتنو په دې لوبغالي کې په هر یو ځای کې پیمان شو. د دې دولت له خلاصه موږ په عزت باندې مرګ کې زموږ د دولت څخه خطا درخواست ده چې د ویزو لپاره یو منظم مدیر جوړ کړي.
د ننګرهار یو تن مدني فعال عبدالرحمن معاون وایي د ویزې د فرمو د ویش پر مرکز په یو ځل د څو ولایتونو د خلکو د راتګ او ګڼګوڼې پر وړاندې د حکومت لخوا د تنظیم وړ ظرفیت نه و، نو ځکه د مرګ ژوبلې لامل شو.
نو تاسو ته خو پته ده چې اته میاشتې کېږي پاکستان کونسلګری په ټپه ولاړه وه. د څلورو ولایتونو خلکو هجوم راوړه په فوټبال میدان باندې. دلته ولایتي ادارې د هغې دپاره د لین او د کتار یا هغه سیستم یې جوړ کړی نو حکومتي دستګاه کمزورې وه او پولیس نفری دلته نه وه، پولیس وړو کې مالګې برابر هم نه وه.
دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا دوه اونۍ وړاندې هم ځایي ولایتي ادارې د ویزو په چارو کې د سهولتونو خبره کړې وه، خو د ویزې اخیستونکو په باور هیڅ ډول بدلونونه نه دي راغلي. سهارګل میرزا، ازادي راډیو، جلال آباد.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري. تاسو د ازادي راډیو پښتو ماښامنۍ خبري مجله اوري. په افغانستان کې د سولې خبرو د روان بهیر تر څنګ د دې هیواد په بیلابیلو سیمو کې د جګړې او تاوتریخوالي خبرونه هم خپریږي، خو هغوی چې د جګړې په لومړیو کرښو کې دي د دې خبرو په اړه څه نظر لري؟ حشمت الله چې د کورنیو چارو وزارت افسر دی او هلمند ته د جګړې لپاره تللی وایي سوله یې لویه هیله ده، څو اوسې کولی چې د نورو افغانانو په څیر د خپلې کورنۍ سره عادي ژوند وکړي. امید ظهیرمال حشمت الله سره غږېدلی او دا راپور چمتو کړی.
حشمت الله د کورنیو چارو وزارت هغه افسر دی چې تازه په هلمند کې د جګړې د مهار لپاره لومړی کرښې ته تللی. هغه په هلمند کې له تیرو درې ورځو راهیسې د جګړې په لومړۍ کرښه کې جنګیږي. حشمت الله هغه مهال چې خپل زوی یې د پزې او ستوني د عملیات لپاره روغتون ته بیولی وو، ترې د ټلیفون له لارې غوښتل کېږي چې باید هلمند ته ولاړ شي. دی وایي د سولې د راتلو په خوند له نورو ډېر دی پوهیږي. زموږ هیله هم د نورو په څیر سوله ده، څو وشو کولی ارامه ژوند وکړو، خلک هم ارامه واوسي، هیواد مو آباده شي او د نورو هیوادونو په څیر پرمختګ وکړي. دا د هر ځوان هیله ده او زما هم. هیڅ شخص نه غواړي خپل کور پرېږدي او د جګړې سنګر ته ولاړ شي، خو زه د خپلو نورو ملګرو سره یو ځای د دې پر ځای چې له خپلې کورنۍ سره واوسم د خلکو ساتنې ته لومړیتوب ورکوم.
د
پولیسو دا لوړ پوړی افسر وړاندې لري چې هلمند ته سفر وکړي. په خپله فیسبوک پاڼه یې خپل زوی ته په خطاب کې ولیکل: ګرانه زویا، خدای په امان، هلمند ولایت ته د دندې لپاره زما او تا د ناروغتیا په بستر یوازې پرېږدم. د حشمت الله دې لیکنې په ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول فیسبوک کې د ډېرو غبرګون له ځان سره درلود او هغه دی دا تل خطاب کړی: داسې مهال چې خپله کورنۍ پرېږدي، خو د هیواد او خلکو د ساتنې لپاره د جګړې لومړۍ کرښې ته د هلمند په لور ځي. حشمت الله وایي د هیوادوالو ستاینې د خپل هیواد د ساتنې لپاره نوره روحیې هم ورکړي، خو زیاتوي یوازینۍ هیله یې دا ده چې یوه ورځ د نظامي لباس د اغوستو او جګړې ته د تللو پر ځای د یو عادي افغان په توګه د هیواد بیلابیل ولایتونو ته سفر وکړي.
هغه
ورځ چې سوله راشي، د نظامي یونیفورم پر ځای به په ملکي لباس کې لکه د نورو وګړو ولایتونو ته ولاړ شم، د خلکو په دودونو به پوه شم. د ټولو ولایتونو څخه هلمند، پکتیا یا هم کابل د امنیت ساتل زموږ مسؤلیت دی.
قطر ته د افغان مذاکره کوونکي پلاوی سفر او همدا ډول د مذاکراتو د پایل لپاره د یوې تګلارې پر سر د خبرو پایل ته د خلکو هیلې زیاتې وي چې ګوندې په دې هیواد کې د کلونو جګړې ته د پای ټکی کېږدي. خو په دې برخه کې د اختلافاتو رات څرګندېدو او ورځ تر بلې د جګړې زیاتېدو دا هیلې کمرنګه کړې دي. د جګړو په دې زورور حالت کې تازه په تخار ولایت کې د طالبانو په یوه برید کې درې څلوېښت امنیتي او دفاعي سرتیري وژل شوي دي. له دې پرته روانه اونۍ په هلمند، فراه، غور، کندهار، کندوز او بدخشان ولایتونو کې هم د سختې جګړې خبر ورکړل شوی دی. خو د همدې خونړۍ جګړې د پای لپاره د حشمت الله په څېر زرګونه کسان په تمه او د یوې تلپاتې سولې لپاره هیله مند دي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په کابل کې یو انجلۍ چې فرزانه سلطانی نومیږي د چاپیریال ساتنې پیغامونو د نقاشۍ له لارې خلکو ته وړاندې کوي. د ازادي راډیو ته وایي چې د چاپیریال ساتنې ځانګړتیاوې په مستقیمه توګه د بشر راتلونکي سوکالي تضمینولای شي. تفصیل د خان محمد سین په دې راپور کې اورو.
د طبیعت او خیرازۍ د نقاشۍ له لارې د چاپیریال د ککړتیا پر وړاندې مبارزه. د همای سبز د ګالری مؤسسه فروزان سلطانی وکاله کیږي چې نقاشي کوي. د چاپیریال ساتنه د خپل نقاشۍ اصلي سوژه ګڼلې ده. فروزان وایي د چاپیریال ککړتیا په هیواد کې یو جدي ستونزه ده او باور لري نقاشي کولی شي خلکو ته وښيي چې څنګه سالم چاپیریال ولرو.
هدف از این نقاشی امیست که ما به مردم نشان میتون باید
مولید نقاشی نه هدف دا دای خلکو تا وخایم چه سنگ کولی شو پاک او سالم چاپیریال بلرو. پا داغه هیواد که چه مگجون که و دو بو او هوا که کرتیا پکی دیره دا زی پا نقاشی غوارم خلکو تا وایم چه کولی شو دا سی سمسور چاپیریال بلرو.
ده همای سبز گالری ده نقاشی اکاسه تیاتر و موسیقی پسانگو که کار کوی. دغه هنری ګالری سربیره پر فروزان پنځه نور مؤسسین هم لري. همای سبز د ګالری بل مؤسس هلال احمد ده. دی وایي که څه هم په افغانستان کې هنر او هنرپالنې ته لیوالتیا نشته، خو له دغه کاره د دوی هدف د هنر له لارې د خلکو پوهاوی ده.
در افغانستان مشکل هست که هنر کار کرد چون اکثر مردم نمیپ
په افغانستان کې ستونزمنه ده چې هنری کار وکړو، ځکه لیوالتیا ورته لګه ده. خو بیا هم هڅه کوو خلکو ته آگاهی ورکړو چې د هنر او د هنر په ارزښت پوه شي او خپل هنر نړیوالو ته وښيي.
د دغه هنری ډلې غړي په دې باور دي چې که حکومت د دوی ملاتړ وکړي، د کار پر کیفیت به مثبت اثر پرېوزي. د همای سبز د هنری ګالری غړي سمیمه وایي:
خاص ما از نهادهای دولتی همی است که بیاین و ببینن.
له دولتي بنسټونو غواړو چې د ځوانانو ملاتړ وکړي او له نږدې نه زموږ کارونه وګوري. نور ځوانان راسره یو ځای کړي چې دغه ځای پر یو لوی ځای تبدیل کړو او په راتلونکي کې فوق العاده کارونه وکړو.
اوس د هوا له سړېدو او د ژمي د موسم له رارسېدو سره د هوا د ککړتیا په اړه د کابل ښاریانو اندېښنې ډېرې شوې دي. سره له دې چې د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره حکومت یو لړ پروګرامونه ترتیب کړي، خو فروزان او همکاران یې باوري دي چې خلک هم کولی شي چې د چاپیریال د ککړتیا په کمولو کې مرسته وکړي. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وسمه یو نړیواله موضوع د امریکا متحده ایالاتونو امنیتي چارواکو د دغه هیواد په ولسمشر انتخاباتو کې د بهرنیو هیوادونو د مداخله خبر تایید کړ. دغه ټاکنو ته تر دوه اونۍ یو لږ وخت پاتې دی. د امریکا د استخباراتو څانګو ورلمخه خبرداري ورکړې و چې ایران او روسیه هڅه کوي چې په دې انتخاباتو کې مداخله وکړي. دا څه ډول مداخله ده؟ تفصیل له احمد شي براورو.
د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت چارواکو ویل دي چې ایران او روسیه د امریکایي رای ورکونکو په اړه معلومات ترلاسه کړي دي او هڅې کوي چې د نومبر د درېیمې نېټې تر انتخاباتو مخکې عامه افکار اغېزمن کړي. د امریکا د ملي استخباراتو مشر جان راتکلیف د چهارشنبې په ورځ خبري غونډې ته وویل موږ دا تاییدوو چې د ځینو رای ورکوونکو د ثبت اطلاعات ایران ترلاسه کړي او په جلا توګه د روسیې له لورې ترلاسه شوي دي. راتکلیف او د امریکا د فدرالي تحقیقاتو د دفتر رئیس کریس فورای خبري غونډې ته څرګنده کړه چې د امریکا متحده ایالاتونه به د هر بهرني هیواد د مداخلې جواب ورکړي او د ایران او روسیې د هڅو سربیره امریکایان د متحده ایالاتونو د انتخاباتو په بهیر ډاډمن دي. راتکلیف وویل ایران جعلي ایمیلونه استولی دي چې رای ورکوونکي وویروي، ګډوډۍ رامنځته کړي او ولسمشر ټرمپ ته په ټاکنو کې زیان واړوي. د زیاته کړه چې ایران په لږ تر لږه څلورو ایالتونو کې د فلوریدا او پنسلوانیا په ګډون د ډیموکراتانو رای ورکوونکو ته د ویرولو په خاطر ایمیلونه استولی دي. له تهدیده ډک ایمیلونه په درواغو ویل کېږي چې د پراود بایس په نوم د یوې ډلې له لورې لیږل سوي دي. په دې ایمیلونو کې راغلي دي که چېرته تاسو ټرمپ ته رای ور نه کړي موږ به په تاسو پسې درشو. داسې ښکاري چې له ګواښه دغه ډک ایمیلونو د ایالتونو د ثبت شویو رای ورکوونکو له لیست څخه د کورونو ادرسونه ترلاسه کړي دي چې په دې اطلاعاتو کې شاید دا معلومات وي چې دا کس د کوم ګوند پلوی دی او د ایمیلونو ادرسونه او د ټیلیفون شمیرې هم وي. تر اوسه دا څرګنده نه ده چې دغه اطلاعات حق شوي دي یا بل ډول ترلاسه شوي دي. البته د رای ورکوونکو یو شمېر اطلاعات په عام ډول ترلاسه کېدای شي. راتکلیف وویل د امریکا استخباراتو ورته هڅې د روسیې له لورې نه دي لیدلي، خو ده زیاته کړه چې د رای ورکوونکو په اړه معلومات په دې ډول ترلاسه شوي دي لکه د 2014 کال په انتخاباتو کې چې ترلاسه شوي وو. روسیه هغه وخت د امریکا په ټاکنو کې په لاسوهنه تورنه شوې وه.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای دنجونو خوانزي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ.
او د روسي د خبرونه په روسي شبو کې دا ووري چې د هنګري په پلازمینه بوداپست کې یو رستورانت خپل مشتریانو ته لازمي کې پورته ډوډۍ ورکوي. روس تر دې چې د کورونا وایروس لامل د دې رستورانت اواید کانسول چشتنې پریکړه وکړي چې خلک سره بیل کښینوي. نور احمد شي براورو.
د بوداپست شهر په منځ کې په هغه سرخ کې چې په خو به خلکو له پورته شهر لید او سالته د کاسترس په نوم رستورانت خلکو ته ډوډۍ ورکوي. دا چرخ 15 متره لوړ دی او د اروپا یو له لویو چرخونو څخه دی چې په 2018 کال کې ودان شو. رویټرز شان سدی رستوران ته چشتن کارولی ګرندې په وینا څرګندوي چې په یو رستوران کې د کورونا ویروس ته ټول بند له امله پلور خورا ټیټ شو، نو فکر یې وکړ چې ولاره پیدا کړي. ګرندې زیاته کړه چې د کورونا له امله ګرځندویان نشته نو چرخ تش دی. ګرندې بیا وویل دا مهمه ده چې مشتریان سره نږدې نه وي، اوس دوی له یو بله لرې وي. هر یوه یا هرې ډلې ته د څرخ په یوه غرفه کې ډوډۍ ورکوو. د یوه خوراک بیه 840 سره فورنیټه ده چې څه باندې 1450 ډالره کېږي. صاحب لوچ بالج چې له خپلې مېرمنې او دوو ماشومانو سره یې په څرخ کې ډوډۍ وخوړه رویټرز اژانس ته وویل چې موږ غواړو بهر ووسو، له ژوند خوند واخلو، د بندیزونو له امله بیخي بندیان شوي یو.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا سره نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکی
مانیاس جرګه خو
زموږ رسم دی یو ستر هغه زه ډیر ناخوش شوم چې ګډون مې پکې کړو.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه کړسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/